په هنر جاج کې لوتلی ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیاز مندی وا په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانه مسؤلیت دي، تر څو د غربت په تعتیر شوی نه وي، تر څو ته د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راغله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ځوان جنۍ او سپینګیره واوري.
مهرباني په څوکۍ کېنی، په تماشې چې نوبت در ورسیږي. څنګه ته مې وکتلې و ځوان انجلۍ ناسته وه.
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی
او په ورېښمین خیال کې به ډیکلمه شوې نظم واوري.
جړا په دغه راشي ولی اوس هغه خو ماتهړې چینار، هغه نمجنې خو سوي پولی، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتی، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه.
آزادی رادیوی مجلت د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پسرلی په راتګ سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمېر دودیز مشاعرې وشوي چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعرې وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمېر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعرې وشوي. تیر اونۍ په کندوز کې د ریدی ګل دودیز میله او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعرې زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبت سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. مونږ دا نه یې سوچ ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا دی په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې د دا ډول غونډو څخه ملاتړ کبی سو دی خلکو ترمنځ دی وطن پالنې احساس لا پیوړی شي.
دغه پروګرامونه ته د ولسوالیو څخه، د کلو باندو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپل کلو باندو رسوي. د اغزي سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندز وروسته له کلونو کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې له همدې ځایه به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې. د دې شاعران مونږ یو، د سمره لوی لوی شاعران او لیکوان دي، مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بل خوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولای شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل دولسمه مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له دیارلس کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته موږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهمو هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړه وکړي نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د سلو کالو نه عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژنده. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمنګ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولیږ ترکیه ته، نو هلته نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښوده. البته د دنیا په سطح عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین د پاره یې دا پکې وجود نه درلوده. ولې په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې، دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم دومره عالی و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار بیلیدل.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کېده یا هغه بیا داسې استیج په سار باندې تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده.
لکه زوته یو تراژدی په تیر شوینی زه د ژوند یو تراژدی را اخلم د دې ډرامه جوړم نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل سیاسي مسایل کلتوري مسایل ټولنیز مسایل روانشناسي مسایل د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نه هم ډېر مؤثر دی نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کېږي. نو بناً د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په هکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ ول؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمی یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله ته صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستا نوبت دی، که ته په هغې باندې ونه پوهېږي نو تاسن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلي چې دی کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر ښه وم. خو هر لحظه چې ډایرکتر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله نه موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجبارې وې، خو چې کله ډراما پخېدا او ډراما پای ته رسېده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، کورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته، زه ورته وایم چې جالبه ده سم درسره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي. ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راسي. زما پلار ته وایي چې یو روپۍ خو هغه فقط یو روپۍ وه. پلار مې جیب ته لاس کړي، زه پلار ته دادا موږ خو بده غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هوای نه سوې داډي بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو کنه. وایي بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، بیا مارکه خو یو روپۍ ورکه. وایي بچه دا دوګون دی، د دې یو روپۍ ځان خوانده ورکړه. اوه، دا هغه شیبه وه چې واقعا ما د ځان نه بمواري وه. او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، تر څو د غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، اصلا نه شي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت را رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بله، کوم کشته خو ورځې چې لاړ شو زما په تلویزیون کې وښایي، نن سبا خو زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه من نه لري، اصلا پبلیسیټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه، سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کوو او هم دننه،
حتی زمنګ د فاکولټي رئیس په تیاتر کې ډاکټرا درلوده. خدای بخلای ډاکټر فرحان په تیاتر کې ډاکټرا درلوده. زمنګ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډیر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زمنګ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې و لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ رنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړ یا یې مړ کړ یا همدا اوس بېکاره پراتی دي لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کیږي، پس د او کار زما میرمن راته وایي، وایي زه مور کیږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کیږي، دا چې حیرانیږم میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغه کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان اخلې. څلور زامن چې بیرته کښتۍ کې کینې دي خو تر ازو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن مې وړي، یو د هغې مور یو د دې مور. او زه نو هغه رنز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید دا اعدام شي. چې زه ور ننوځم ما هم د حکم به اعدام شي. زه دار ته برابرېږم خو چې ګورم زما زوی راځي. زه ورته وایم زوی، هغه وایي زه پلار نه لرم. چې ته زما زوی یې، هغه وایي نه زه پلار نه لرم. زه چیرې هم لیکېږي چې زه بې پلار یم. وایي هم ته زما زوی یې، لطفا که ته ووایې چې ته زما زوی یې. زه درپسې مرم زه. مور ته چېرته؟ وایي مور پلان کې زه کې ته څه کوې؟ ته څوک یې؟ زوی ته باور وکړه زما زوی، زه هغې کې نیسم تا تحویله نه. ته څه نښه لرې چې زه ستا زوی؟ ته هلته دی یو داغ دی، ته زما نه ژوبل شوی وې. زوی خیر دی، ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یا پوهرې ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدا کړه چې پولیس ځان خبرې کوي چې چل دی همدا زما زوی، هغه هم چې دا نښه ښیي وي د رښتیا. په همدې خاطر زه د اعدام نه.
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده، د ملک عبدالله جان زوی، د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم. په 1950 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولی ده. من هجرت وکړه ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو سہولتونه برابر کړی او تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نامه لیسوا د اتحاد اسلامی لیسوا دا غینه فارغ نه د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شوو. د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1940 کال کې فارغ شوو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری لپخوان از مدرسې د وخت نه ل شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه. خو داسې چار نو متشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زمونږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغېږئ د پوهنتون نه حداقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او کده چا شاعری سره علاقه وي، شعر او شاعری سره علاقه وي، اشعار لیکي او دا خو حساونه و د استادانو خ نظرونه او هغه چې من دلاري ترالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1300 دعوین کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکنه.
تاسو ویل چې استادانو په پهونتون کې وه حڅولې، همدغه حڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي، په شاعرۍ دی شروع وکړه کنه نور لاملونه هم؟
زما ذاتی علاقه مندیم له شعر او شاعرۍ سره وه، خو د استادانو حڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړ.
ځنې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه او جنګونه او هغې شاعر کړم، ځنې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه، ستا خو دا لاملونه نه وو؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والي نه دغه جنگونه دی، دغه انقلابات رال ستونزې راللی او دا سم په خپل سترګو ولیدل او دام وګالل منګه، نو طبعاً دا یو اثر لري، د حالاتو نه سړی متاثر کیږي. او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي، یو د چا سره درک او احساس نه وي، د الله تعالی د خونه لورینه نه وي، نو ډیر خلک به احساس لري، خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي، دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو، دغه ستونزې وي، دغه کړاوونه وو، نو زمونږ شاعري دومره قوي شاعري به نه وي، خو مونږ ته هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دې په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1302 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکه په پیښور کې، البته د ازادۍ پیغام تر عنوان داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه بوي، د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، خو به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بې رحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه سو شعرونه خود ځان ولیکه.
من امان صاحب منګه د سی اوریدلې چې په درې ژبو کې شاعري کې او کړې دي، دا
ز په درېو ژبو کې شاعري کوم: پښتو، نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، د سی لس پنځلس شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته وی او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کړي چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی، دا به تاسو ته وړاندې. نورستان ګله ګله، تو ته شایلم، تو نن ژوند ساتلم، تو د وسته نژنه شي، توسته اوری او راګلم، شپړلم تو دیږه عادل نشته ای پالم، تو دوا تو ته ګلا، توسته نومو وګالم، کل شونجه پارونیسته و مو دی به بیک شالم، پم دژ د شنګ رای از کو یو بودی یاد کولم، برګ مټول جنورګرام اوس کا کې پمشتلم، منډول جه دعا به مش شو زره ته تون پړلم.
څونه می اوسه مطلب واغسته چې د نورستان د سیمو او د ولسوالۍ صفت ته کړي دی په کیسه دی،
بلکې
ترجمه کوي خبرې
ترجمه به کو ګولا تو ته شایلم، تو لري نو ستلم، ای وطن لتا څه خبر، ځان قربان کړم او تا بل دښمنانو څخه وساتم، او ته زمنګ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن یې، او ستا ترقی منګه غواړو، او ستا لپاره منګه هر رقم قربانی ته آماده یو. او بل دغه نمونه شو دي، د ولسوالیو نمونه دي، د مشهور ځایونو نمونه شو دي. نو وطني شعر د یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته، او که نثر هم تاسو لیکلی؟
نثري لیکنه هم ما کړی دي، او زه په دواړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه کې افسانه دي لیکلي، قصې دي لیکلي، سیاسي مضامین دي لیکلي، شعر کړی دي.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي، او ورسی کوم شفاهي ادبیات چي دي، اشعار چي دي، غره پاتې دي مونږ ته، هغه د نورستاني ادبیاتو یو بیلګه او قوی یو یو برخه ده او هغه راټول کړی دي د شاعرانو نه راپاتې دي لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه سی یا یو د بل د خلینا هغه لیکلي دا کتابونه چاپ شوي نه دي خو ان شاء الله پاینده کې به چاپ شي
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي څومره چاپ ته آمده دي
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي ویاړونه او شولونه دي ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده او بل شولونه دي یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستاني متلونه شولونه دي د هوښیارانو خبرې د هوښیارو خلکو خبرې معنی ده نورستاني متلونه
پښتو ترجمه کړی کنه
نه غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درې ته
نور څه اراده لري
که دغه زمينه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنې به کومه نو په دواړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکړم هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکنې وکړو ان شاء الله امید لرم ان شاء الله
لیکوال او شاعر فرشته غنی د ښځو فعال ده هغه د ښځو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختیو وخت نا وخت لنډی کیسې لیکي او د ټولنې هغه ناوړې پیښې روښانه کوي چې افغاني ښځې ترې رنځوي راځي لنډه کیسه د هغې په خپل ژبه واورو
ځوان انجلۍ او سپینګیری لیکواله فرشته غنی د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان مونږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کینو انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو ومې ویل دا ټول هم د یوې خونې ته په تمه دي ځوان په خندا شو ویې ویل نه څلور خونې دي دومره بې صبري مه کوه مهرباني په څوکۍ کینئ په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي څنګ ته مې وکتل یوه ځوان انجلۍ ناسته وه زمانه په مشربه خود روزو نامنظم والی یه ده ثابتوله چه شاید مجرده وی معمولا په افغانستان که زیاتر انجونی تر هغه چه کجده و نکنی روزی نجوده وی دورت شرم خکاری زین انجونی چه روزی په پیغل توب که جوده وی نو خلک یه بی شرم بولی یا ورت ویل که گی چه باید جر واده شی ځکه چه لو روزو یه بریخی چه واده کولو تا یه زرده شوی دی چنگ تا می ناست انجلی تا خبر نگده شوم ترې پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلی یې پرې پوه نه شوه ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو خوله مې غوږ ته ورنږدې کړه ستا هم سترګې ضعیفه شوې نه وړې دانې مې په سترګو کې راختلې سوځېږي وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی څه شوي دي پوه نه شوم هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ شبنم شبنم څوک ده نوبت یې راورسېد نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه سپینګیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خواته کش کړه په قهرجنه لهجه یې ورته وویل مزه صبر وکړه نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې له شرمې غومبوري سره شول په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ سترګې ښکارېدې د هغې سترګې تورچکې غوندې وې هومره ښایسته نه وه خو چې مخ به یې پټ کړ سترګې به یې په انسان ښې لګېدې د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلې نوم واخیست په دې سره سپینګیری سړی ورچک شو په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرېد ځوان ورته وویل شبنم تاسې یاست په دې سره یو څو کسان چې په قطار کې ناست وو په کړاس په خندا شول ځوان دې خواته راوکتل خوله یې جینګه کړه سپینګیری ځوان هلک په اوږه ووهه ورو یې څه ورته وویل که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل ځوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست مونږ چې تر ډیره یو نه وخت تللي وو وار مو وروسته وو سپینګیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی سترګې یې براګې کړې په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه سپینګری زمونږ شاته راغی. ځوان انجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرېد. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوان انجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپینګری ورغی او هلته کېناستو. انجلۍ ترې ځان راټول کړ. د ها بلې ښځې څنګ ته جوخته شوه. دوه نور کسان یې هم خواته راغلل. یو تنکی ځوان و او بل همدغه سپینګیري ته ورته یو کس و. له عمره پوخ و. لویه ګیره یې درلوده. نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپینګیري په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل. د پاخه عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه. څادر یې په اوږو راسم کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپینګیری څارلو چې څه کوي. شبنم ته ور نږدې شوم. تر غوږ یې شوم چې نوبت دې راورسېد. ول ډاکټر ته ورنغلې ځکه چې پلار مې په قار شو. هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي. زما پلار یې نه مني. ریښتیا هغه تنکی او دا بل سپینګیری څوک دی؟ هغه مې تره دی. پرون له وطنه راغلی دی. قاری دی. او هغه بل؟ هغه یې لمسی دی. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه. بیا یې ورو وویل شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی. ته خو لویه یې. هو لویه یم. آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی. مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل. د دیوال څنګ ته ولاړ و. په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خواته یې نه راکتل. ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه. زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل ښه نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې. زه خو مجبوره یم. زما خوښې ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی. خو څه وکړم. مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړي واده وکړې. نه کېږي. پلار او تره مې فیصله کړې ده. بدلول یې ګران کار دی. خو ته آخر څه کوې؟ واده به وکړم. له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم. بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو. ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. د سکول مې راواخیست. د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول. ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نور هم په تمه وای. بیرته راغلم. په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپین ګیری پلار یې نه و. څو شېبې دغه ناسته وم چې د ډاکټر له خونې راووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معاینات یې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې پتان و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه. نږدې و را پریوزي چې د پلار غږ یې لوړ شو. ړنده خونه یې سمه په لار ځه. سپینګیری نجلۍ له لاسه کش کړه. هغه دوه نور هم ورپسې شول او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرقه وم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مولوي نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړي بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوری. مولوی نور محمد نوری د کندهار مشهور عالم دی. په تیره بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوری یو ګرځند سړی و او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی. لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندي، انګلیسي، فارسی او اردو ژبو ښه پوهېده. نوری د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوری د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته،
خو دومره معلومیږي چې د تحفۃ الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسېده او بیا بیرته راغله او د امیر شېر علي خان دربار ته ورغله. نور محمد نوري سربیره په دې چې یو پوخ مورخ او تکړه ژبپو دی بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفۃ الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوري شیر ډیر لږ لیدل شوی دی او په نثر کې بیا د خوشحال خان په لاره تللی دی. خبرېدونکو، دا هم د نور محمد نوري د شیر یوه بیلګه. تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، کده زنګ لخکر چاپیر شه په محرم، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، چې تحریر کړم راس د تخکل سنم، تر کا کل دی پریشانم په هجران کې، تر کا کل دی پریشانم په هجران کې، د شانې په ست پارا سیکر قسم، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومي، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومي، سیل د زر کو د پرهات کوي ماتم، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بوده، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بوده، په پرهار باندې نور میک تمرحم، دو زبان په عشق کې مشه نور محمده، دو زبان په عشق کې مشه نور محمده، سیارو بشي په تور د قلم، سیارو بشي په تور د قلم.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوې خبره نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی و. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزي نظم لیکلی. راځئ چې د هغه په ژبه واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلی یې نن مسلمانی ده کنه ګوره یارا، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، د خولې نه کړېغې ښه په زوره یارا، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې موره یارا، بغیر لتا که می پزلو کی بلوی، زد بیگا تشم بی مور یارا، حسی نت می هم کافرو بولی، حسی می مگڑا و نور یارا، هو زنن یو کار کوما، توکل پخپل پروردگار کوما، ستا غوندې نه یمه چې ډار کومه، د زړه خبره ښه په جار کومه، ته چې هر نوم ورکوې خو زه اقرار کومه، او دا سلم زل دی چې اظهار کومه. یوه خبره مې را یاده شوله، یوه خبره مې را یاده شوله، اوس په سپینغره کې خاپېرۍ چرته دي، ما ته نور سوال به درته وکړمه، چې دا شین خالۍ مین خالۍ مه یادوه، زه د چا خال او خط ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه د چا خط او خال ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه چې څه وایم او څه غواړمه، هیڅ درنه نه غواړمه، زړه غواړمه، سر به دې څه خوږوم خپله یاره، نور به نو مخ د زمانې ونه کړم، نور به څه درته کیسه کومه، خو یوه خبره ښه ډاډه کومه، سترګې سپینوم خبره سپینه کوم، قسم په خدای در سره مینه کوم. تاویل چې پریخې می تاویل چې اوس ته هغه خوند نشتا تاویل چې خامہ خا یو څه خوشته ده تا داسې چلی دلی تا ورې دلی دی څه تا ته چا څه ویلی خخا زما په خاموشي باندې د شک کړه ده نه داسې هیڅ هم نشتا زما په درد او په سلګۍ باندې د شک کړه ده زما په سوال مینت زارې باندې د شک کړه ده نه نه داسې هیڅ هم نشتا زما په درد او په سلګۍ باندې د شک کړه ده زما په سوال مینت زارې باندې د شک کړه ده زما په مینې یو خوارې باندې د شک کړه ده په بې کسۍ او بې وسۍ باندې د شک کړه ده توبه توبه د آشنا توبه توبه د آشنا زه بیل تا نه ځان ته ځان نه وایم زه بیل ځان ځان ته ځان نه لرم زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تا نه بل جانان نه لرم ستا د څنګ ناسته لاس نیوی او خندا دا مې ارمان دی بل ارمان نه لرم نو زما لرې مسافر آشنا یا د مستیو په خار ورک لالیا اوس د لیدلی نه یم تا مې له ځانه سره روح وړی دی تا مې له سترګو نه خوبونه وړي تا مې د زړه له کوره زور وړی دی تا مې له ځانه سره روح وړی دی تا مې له سترګو نه خوبونه وړي تا مې د زړه له کوره زور وړی دی ته مې غزل ته تورې نه راکوې تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا مې د ژبې نه تاثیر وړی دی تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی تا مې په ګوتو کې زور نه دی پریښی بس بوتې بولې که کال بوتې بولې زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی تا لکه ورک یو نابلد مسافر په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې چې زه دې یاد نه کړمه نه مې یادی څه به مې یاد کړې نو په څه مې یادی سهار به څه وینې یو ګل څنګه بوی کوي د هر چا د وس کار نه دی نو ای راشه ته ووایه دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي زما د حس او د ضمیر خاپېرۍ چا وژلې ژړا په دغې راشي ژړا په دغې راشي ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار هغه نمجنې خو اوس سوي پولې سپین مرغۍ خو بې وزرې پرتې لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه سپین مرغۍ خو بې وزرې پرتې لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه کنډر کنډر د مکتبونو کوټې د ښوونځیو مات سوري زنګونه کنډر کنډر د مکتبونو کوټې د ښوونځیو مات سوري زنګونه مات مات قلم او سوی سوی کتاب دا بې عظمت او دا رامات شملې د زلمو غوړي خو اوس خړې څڼې ولی دا ولی زه اوس نشم لیدی داسې بې رخه بې غیرته بې ضمیره چا کړم ته خو پوهیږې که نه زما د دغو ګناهونو سزاوار څوک دی زه به مجرم یم ګناهګار یمه خو د چا د لاسه یمه ته خو پوهیږې که نه زه به مجرم یم ګناهګار یمه خو د چا د لاسه یمه ته خو پوهیږې که نه هو رښتیا بله واوره هغه د سوره او د آواز خبرې ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو او بل ته مو کړې څومره خوږې وي دا د ناس خبرې رښتیا بله واوره هغه د سوره او د آواز خبرې ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو او بل ته مو کړې څومره خوږې وي دا د ناس خبرې اوس هم ولاړې م پرې ویاړم زه اوس هم زما د سور ساز آوازې اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د سر ساز آوازې اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د خیال زرین وزری اوس می هم هر ساکی ترا وزی اوس می هم هر ساکی ترا وزی اوس ته هم هر شپه یادونو سره لوبې کوم اوس ته هم هغه سی تصویر سره خبرې کوم مینه لرم در سره دومره اظهار بسته کنه مینا لرم در سره دومره اظهار بس ته کنه چغه وهمه ګوره ټوله دنیا ما خبره وا چغه وهمه ګوره ټوله دنیا ما خبره وا
نیمواله څنګه زره چې دا سمه بدی سیږي
واسیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ